የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
زما صدلا غزنفر سلامونه ومنای قدرمنو اوریدونکو د آزادی راډیوی مجلې په پیل شوی خبرونه کې لنامتو شاعر او لیکوال علمګل سحر سره د هغه د شیرونو د نوی ټولګي د چاپېدو په مناسبت مرکه اوري
او هر مازدیګر تش لاس کاله ته بینواز تنیګم د کانو خار کې آینه پلورم دکان کوم
په انګلستان کې د افغان لیکوال فدا محمد نظری به د شکلو نمونو او تخلصونو په باره کې د خپل تالیف په اړه خبرې راته وکړي
ملا راتی د ماشوم په دغه کې اذان ورکاوه او یو نوم بیم پر کښې شوی لیکن خلق بیا په کور کې هغه بل شی بلی
استاد نجیب منلی د چینی فیلسوف کنفیسیوس په تعلیماتو رڼا اچوي
د کنفیسیوس فکري نظام څو اساسات لري یو دا چې د چین هغه پخوانی مذهبي اساسات چې د غوړ چاغه بیرته احیا کی
په دې خبرونه کې دوه حکایتونه هم اوریدای شي اول پام وکي د اونۍ فرهنګي خبرونو ته چې محمد امین کمال پوری لولي
د اطلاعات فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په کندوز کې درې واټونه د سلطان محمود غزنوي حکیم سنایی او غزنی په نومونو ونومول ښاغلی رحیم غزنی ته د اسلامي ښارونو د کلتوري مرکز د لقب د ورکولو په ویاړ د افغانستان د نورو ولایتونو له مقاماتو هم وغوښتل چې په هر ولایتي مرکز کې درې ښارونه د غزنی غزنوي محمود او حکیم سنایی په نومونو ونوموي په کابل کې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د کتاب خار فرهنګي ادارې د کتابونو نندارتون پرانیست د کتاب خار مسول نجیب منلی په ژواک خبري اژانس ته وویل چې په دې 15 ورځنی نندارتون کې لسو خپرونکو پلورونکو ګډون کړی دی ښاغلی منلی د داسې نندارتونونو جوړول د کتاب پلورونکو ترمنځ د روابطو د زیاتېدو او د مطالعې د کلتور د رواجېدو به ګټه وبلل د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشر سوریا پوپل د مفکر او رازی پوه محمد صدیق افغان د علمي هڅو قدردانی وکړه د په هغه مراسمو کې چې د ښاغلی افغان د قدرونې لپاره جوړ شوی و وویل چې ښاغلی افغان په نورو ساحو کې په څېړنو سربیره د غزنی د لرغوني ښار په باره کې هم مفصلې څېړنې کړې دي چې ستاینه یې په کار ده په پاریس کې د پښتو ژبې مفصل لارښود چاپ شو دغه اثر چې ښاغلیو دانیل ستوفن او کبیر حبیب تالیف کړی او په لویه کچه په 1568 مخونو کې چاپ شوی د پاریس آسیاتیک موسسې خپور کړی دی دغه لارښود به فرانسوي ژبو کسانو ته د پښتو ژبې زده کړه اسانه کړي
علمګل سحر چې یو وخت په ازادي راډیو کې زموږ همکار و لیکوال دی شاعر دی مورخ دی ژورنالیست دی او ژباړن دی د ده اتلسم اثر چې د شعرونو ټولګه ده او په دې وروستیو ورځو کې له چاپه راووته زه یم تږی ته اوبه یې نومېږي دغه ټولګه هڅاند لیکوالي پاکیزه ارزو راټوله کړې او مصور بنسټ خپره کړې ده زه یم تږی ته اوبه یې ټولګه د لوی کچې په 321 مخونو کې چاپ شوې ده له ښاغلي سحر سره د همدې ټولګې د چاپېدو په مناسبت د مرکې د اورېدو بلنه درکوو چې پیلې ښاغلی سحر په خپلې یوې غزل باندې کوي
هر څوک چې وینم اوس پرې زه دا ستا ګمان کومه زه له هر چا نه ستا پوښتنه په ایمان کومه په زړه مې ګډه ګبڼۍ ده ورته څه به وایم بې تا روان یم ملاقات مې د خپل ځان کومه او چې ما به مینه کړه خو دې به رانه کرکه کړله زه به نکر منکر ته اول دغه بیان کومه او دوی وایي عشق د انسان پرېږده هورې کمې نه دي زه وایم یا په دې سودا کې خو تاوان کومه او هر مازدیګر تش لاس کاله ته بینواز تنیګم د کانو ښار کې آینې پلورم دکان کومه او دا ځل کمخه باندې راغله ورته هیڅ نه ګورم دا ځل مې نیت دی بغاوت به له سلطان کومه او زما خپل خلک اوس زما په ژبه نه پوهېږي خای چې زو ورته کسی دی بل زمان کوما او زیم کمزوری زو مجبور یما تریلری زما هر څه چې پیښ شول خو زو ویره له انسان کوما او که په جنت کې وم یاران به مې ډیر زیات یادیږي که په جنت کې وم یاران به مې ډیر زیات یادیږي زه به هغلته هم د خپل وطن ارمان کوم.
ډیر عالی سحر صاحب، په دې غزل کې یو بیت ورته بیت الغزل وایي تر ټولو ښه بیت دی، او البته په دې غزل کې خو ډیر ښه بیتونه وو، خو چې ستا خپله خوښیږي او ته ورته د بیت الغزل په سترګه ګورې هغه به کوم بیت دی؟
ما ولا دوه بیت پکې خوښیږي. یو هغه چې بغاوت بل سلطان کوم ورته نه ګورمه که نه، او بل د وروستی بیت چې که په جنت کې وم هم خپل وطن او خپل یاران به مې ډیر یادیږي. ما خپل دا خوش خوش
دا دوه دی پکې خوش دي. او خیر نو زه به هم درته وایم، ما بیا پکې دغه په تبه ولګېدو، زما خپل خلک اوس زما په ژبه نه پوهېږي، شایي چې زه ورته کیسې د بل زمان کومه. خو سحر صاحب وایي شعر داسې دی چې هنداره ده، هر څوک پکې خپل ځان ګوري، یعنی هر څوک پکې هغه خپلو تجربو ته په پام سره یو شی لټوي. نو دا چې تا بیل بیتونه انتخاب کړل او ما بیل، شاید وجه به دی هر څوک په خپله تجربه پسې ګرځي.
دا خو ما په ګټه هم شوه چې تاسو یو بیت الغزل وایي، یو بیت که ده
بیت الغزل خو یو وي که
نه، ما کوشش کوم چې دوه یې کړم او یو تا پرې اضافه کړ. بلکل خبره همدغه چې غزل صاحب، هر څوک هغه په شعر کې د خپل زړه خبرې ګوري. په ما باندې یو انتقاد شاید تاسو او د ډېرو دوستانو دایي چې ما په دې مجموعه کې او په زیاترو مجموعه کې ډېر احتیاط نه کوم، بلکې هر ډول شعرونه راخلم. ما ته دا معلومه شوې ده او ثابته شوې ده چې ډېر داسې شعرونه دي چې موږ تاسې دغه شاعران چې کینو سره هېڅ په شعر نه حسابوو، خو ډېر خلک دي چې په هغه کې د خپل زړه خبرې پیدا کوي او ما ته یې خپله ویلې صفت یې راته کړی ده. نو دا خبره دقیقه ده چې هر څوک د خپل زړه خبرې پکې
خلکو مختلف خلک مختلف شعرونه خوښوي. خو یوه بله پوښتنه درنه وکړمه، آیا خپله هم همداسې نه یې چې کله دې خپل یو شعر ډېر خوښ شوی دی او کله دی بیا له بل سره ډېره دلچسپي پیدا شوې ده، داسې چل در سره کېږي؟
او بالکل ډېر وخت دغسې شوي دي. ما خپله خو که د زړه خبره وکړمه، زه خپله داسې یم چې یو شعر ولیکمه بیا تر ډېره وخته له هغه سره یمه او سره پاته یم، او بیا وخت تېرېږي یو بل شعر چې ولیکمه بیا داسې وي لکه هغه که په چشي باندې چې یو چشي پنسل پاکي او بیا هغه هلته بل شری ولیکې، یعنی بل البته سړي په ذهن کې خو یي، خو بیا دا خپل نه وي شیر سره بیا مې نه کوم نوې شیر په یاد مې یو
لکه په کور کې چې نوې ماشوم پیدا شوی او د ټولو ورته پام یې
ما زیاتره وخت دغه شی خپل لیکنو سره
هغه ورستای شیر دی خوشیږي.
ورستیته مې ډیر هغه بالکل
په دې عکسونو کې خو د سړي ورستای عکس ممکن دومره خوش نسی، ډیر پخوانی ډیر په قدر ساتلی، څنګه د پخوانو سره بیا کومه داسې علاقه نه روحي؟
او عکسونو کې تقریبا بیا برعکس شي، خو ځکه عکسونه د پخواني وخت ډېرې خاطرې در یادوي نسبت شعر ته. په شعر کې بیا داسې وي چې پخواني شعرونه د دې سره سره چې کمزوري یا به سړي ته کمزوري ښکارېږي، معمولا کمزوري یې نسبت نوي شعرونو ته، خو زه ولا خپله ورسره یو ډول روحي تړاو لرم له خپلو شعرونو سره چې پخوا ما ویلي دي، مثلا د پانتون په دوره کې مې ویلي دي، له هغه مخکې مې ویلي دي، سره له دې چې کمزوري دي خو ما
در باندې ګران دي
خپل لوستونکو باندې مې تحمل کړي دي.
ښاغلی سحر، هغه ستا ډېر پخواني شعرونه چې ما لوستي دي په هغو کې به ځینې داسې ترکیبونه وو چې هغه ترکیب به دې پخوا هم اروېدلی وو، یا به ما ګمان کوو چې اروېدلی مې دی، اوس بیا داسې نه یي، اوس یو قسم استقلال ته رسېدلی. څنګه دغه تبصره چې زه کوم دې تبصرې ته خپله هم رسېدلی یې که نه، که د له دې نظره نه دي ورته کتلي؟
ولا د ځان باره کې ډېر مشکل سړی ووایي چې زه به ګویا د چا اغېز نه راوتلی یم. ما ته خپل ځان داسې ښکارېږي لکه د چا له اغېز لاندې چې یم. ولې کله کله داسې وي، غضنفر صاحب، دا د ما خپل تجربه ده، ډېر وخت ما یو شعر لیکلی وي ولا بیا په زړه کې مې زړه مې غلی چې دا اوس د بل چا نه یي، بل چا نه یي ویلی، بیا وروسته متوجه شوی یم چې هغه خپله ما په خپل ذهن کې دا خبره راوزلې ده، څو وخت مې تکرار کړې تکرار کړې تکرار کړې ده، بالاخره بل ورځ کېناسته یم شعر مې جوړ کړی دی جدي. خو د ما ته داسې ښکارېږي لکه بل چا مې شعر کړی دی. ما خپله یو څو شعرونه وغه یو شعر ګله واغزه یې کړه چې یو څو کلونه مې د ژوند له کلو بېرته باسمه په دې باندې شروع کېږي. ډېرې شپې ما هغه شعر چا ته نه وایي، ما ولا اول مې تحقیق وکړه او څېړنه مې وکړه چې دا ډول شعر خو به چا بل چا نه یې ویلی. بیا خوشبختانه هغه شعر نه و ده په دې ډول باندې. هغه نظم دا ده وایي ګله واغزه یې وایي، یو څو کلونه مې د ژوند له کلو بېرته باسم ژوند کې نشمیرم، زمې د ژوند کلیز له سره کاږم، دا څو کلونه مې په خپل عمر کې نشمیرم. پوهیږې کوم کلونه؟ هغه کلونه چې له تا سره مې مینه وکړه، هغه کلونه چې مې عقل رانه تا وړی و، هغه کلونه چې مې ذهن کې یوازې ته وې، هغه کلونه ستا د عمر په کلو زیاتوم، دا څو کلونه مې د ژوند له کلو بیرته باسم، ژوند کې یې نشمیرم. په دې امید چې رانه هېره شي ته، په دې امید چې بیا دې یاد نه کړم. رښتیا که دا کلونه مې د ژوند له کلو بیل کړم، رانه هېره به شي؟ نه نه، تا هېرولی نه شم، ته مې په خټه کې یې، راځه له بلې دې خبره کړمه. زما کوټه کې د کړکۍ خوا کې د لمر رڼا ته هغه خاورین ګلدان کې ګل درته یادېږي که نه؟ چې ته به نه وې، زه بې خوا ته ناست وم، چې ته به رانغلې نو ملاوی به شو. اوس چې ته نه راځې همیش تازه وي. پوهیږې تېره ورځ مې څه وکول؟ د هغه ګل تر څنګ مې وکاره د ځوځو بوټی. ستا به باور ونه شي، سهار چې پاڅېدم له خوبه څخه ګل او اغزی په یو بوټی کې وو. زه ورته ګورم، ته مې یاد یې، ته مې نه هېرېږې. نو که هغه څو کاله مې وباسم د ژوند له کلو، بیا به مې هم ته چېرته هېره نه شي. زما په ذهن کې د مینې او کینې جګړه ده، زما په ذهن کې اغزی او ګلان دواړه وو.
جزاک الله، جزاک الله. زما په ذهن کې د مینې او کینې جګړه ده، زما په ذهن کې اغزی او ګلان دواړه وو. ښاغلی سحر، همدغه موضوع ستاسو د شعرونو یو موتیف هم دی، ستاسو د شعرونو یو تکرارېدونکی مضمون دی. له دې مضمون سره، له دې محتوا سره تاسې علاقه لرئ، یادوئ په مختلفو شعرونو کې، هم مینه یادوئ او هم له مینې ستومان یاست. زه نه پوهیږم چې تاسې له دې موضوع سره ولې ډېره جوړه شوې ده، خو ګمان کوم یو رواني اړخ لري. انسان شاید په نهایت کې په ځان مین وي، په بل چا مین نه وي. نو که کله له بل چا سره ډېره دلچسپي پیدا کړي، په دې خپل نفس کې دغه له بل سره مینه ورته په خپل دا شعور کې په یو بار بدله شي، څنګه؟ دغسې یو روحي تجربه ده. او
هغه کرواسم یو خبره ده، وای وای ځینې شعرونه رانه ویل شوي دي. کله کله خو داسې وي چې له سړي نه ویل شوي شعرونه ډېر، کله کله ډېر نه خداګاهي په ډېرو مسایلو کې. خو په دې اعتبار به زه وایم غضنفر صاحب، دغه ژوند هم چې ده همدغسې ده، یعنې د ښو او بدو ګډوله ده. په ژوند کې پسړي باندې هر څه راځي، ښه او بد. د ژوند په جریان کې پسړي باندې داسې شیان راځي، یا سړی کله چا سره ډېره مینه وکړي او بیا هغه تقاضا یې ډېره وي د ډېرې مینې د مقابل نه، خو بیا همغسې نه وي، سړی شاید دې حالت ته ورسېږي. نو مختلف شیان دي چې پسړي باندې اغېز کوي.
ښاغلی سحر، دغه د پښتو قصو یوه مشهوره کیسه، یو مشهور نقل خو د شیرعالم او میمونې نقل دی. دا ډېر یو نفرت انګیزه پای لري دا نقل. دا شیرعالم په دې میمونې مینې ډېر ښه روابط یې، خو مینانې سره بیا یو وخت دا شیرعالم په دې باندې څه شک کوي، په یو ډېر واهي شک باندې، په یو ډېر کوچني شک باندې دا میمونې وژني. دا ډېر نفرت انګیزه پای دی. خو د هر وخت چې دا قصه زه لولم، یو قسم یو پټ پیغام پکې احساسومه چې مینه خطرناکه هم وي، بد انجام هم لرلی شي. ستاسو په دې شعرونو کې همدغسې یو شی یي.
زموږ په ټولنه کې غضنفر صاحب ته معلومه ده، اکثره وخت زموږ دوستي په دښمنۍ بدل شوي. دغه عادي دوستي، عادي ودونه، عادي خبرې، عادي ملګرتیاوي زیاتره وخت شرکتونه چې کوم شرکت چې یو بل سره کوو، په ډېر امیدواري سره یو ځای شو، بیا بالاخره سره خرابه وي. دوستي کول یو بل چا سره دغسې، نو امکان لري د ټولنې جمعي شعور هم زما په اثارو باندې اغېز ولري.
ښاغلی سحر، ستاسو د شاعري په کیسه کې یوه خبره ډېره مشهوره ده، د ادیبانو په منځ کې، د شاعرانو په منځ کې ما ډېره اورېدلې ده. وایي سحر صاحب که غزل لیکي او که آزاد نظم لیکي او که په هر فورم کې شاعري کوي، شاعري یو لاس ده، داسې نه ده چې په یو شي کې ډېر ښه یي، په یو شي کې بیا ښه نه یي. نو په هر حال ده، خو ستاسو د شعر یو خصوصیت دی د نورو له نظره. نو کتاب خو درسره دی، نو هر فورم چې دې خوښ دی، چې هر ژانر دې خوښ دی، یو شی بیا هم انتخاب کړه د حسن ختام لپاره ویل وله.
وایي یو بل غزل د غضنفر صاحب، وایي رڼا چې ورکه شي لمر ولویږي، لمر وپیژنو. رڼا چې ورکه شي لمر ولویږي، لمر وپیژنو. بیرته غرمه شي لمونځ قضا وي، سحر وپیژنو. څه وخت چې پاتې وي له موږ نه په افسوس کې تیر شي، لاس پسې اچوو ماښام مازدیګر وپیژنو. او په ګړنګونو مو سفر وي، وخت په ټوکو تیر کړو. مژه وخت نه لرو چې لار او ګدر وپیژنو. زموږ په کاڼو سره جنگ وي، پرې سرونه مات کړو چې نور یې لرې رانه یوسي، ګوهر وپیژنو. او په پټو سترګو یې له شا په قافله کې روان، چې کور مو لوټ کړي بیا نو هله رهبر وپیژنو. په صداقت ورسره ملوی نور پرې فکر نه کړو چې ورور مو ووژنې، هغه وخت لشکر وپیژنو. او موږه له لرې پرې ګمان د رڼا څړکې کوو چې مو جګر ته برابر شي، خنجر وپیژنو. او لیونی نه یو خو بې علمه رالوی شوی یو موږ، لیونی نه یو خو بې علمه رالوی شوی یو موږ. خپله هستي په اور کې سوځو چې زر وپیژنو. او موږ پښتانه به تر قیامته نو هم نه یو ویده، د چا له لاسه دی اخیر به پر هر وپیژنو.
افغان لیکوال فدا محمد نظری د شاعرانو له دیوانونو او نورو کتابونو څخه ځینی نمونه انتخاب کړی دي چې خلک د خپلو تخلصونو او په اولادونو باندې د نوم کې ښودلو لپاره استفاده ورنه وکړي. دغه کتاب ښکلي نمونه او ادبي تخلصونه نمیشي. له ښاغلي نظری سره مو د دې کتاب او دې موضوع په باره کې مرکه کړې ده. دای په سر کې راته وایي چې ولې د داسې کتاب تالیف ته مټی راونغښتې.
اول عامل دا و چې زموږ زمان نوکي د پخوا زمانو سره توپیر کړی دی. پخوا زمانو ځان ته خپل د هغې زمانې سره مطابق نمونه درلودله، او چې ماشوم به اوس نو په دوهمه درېیمه ورځ سړی راوستئ، ملا بیې راوستئ، هغه بیا په غوږ کې اذان ور وکوي او بیا به یو نوم باندې کښېښوه. خو وروسته دغه سیستم خلکو ته ډېر د قناعت وړ نه و. ملا راتئ د ماشوم په دغه کې اذان ورکوه او یو نوم به هم پر کښېښوئ، لیکن خلکو بیا په کور کې هغه بل شی بلی. د مثال په ډول ملا به غلام احمد نوم پر کښېښوه، خو خلکو په کور کې هغه بیا بریالی باله. د افغانستان خلک خصوصا په پښتنو سیمو کې چې زما معلومات دي، البته زه په ځینو نورو سیمو کې بشپړ معلومات نه لرم، لیکن خلک به نه پوهېدل چې دا نوم د کوم ځایه واخلي. په دې خاطر به تکرار نومونه یو پر بل شول، او محدود صحاب یې درلودله، او وخت به یې هم ډېر لږ درلودی، ځکه ماشوم چې پیدا سي خو نو باید په یو دوه درو ورځو کې نوم باندې کښېښول سي. دا یو مشکله وه. بله مشکله چې ما په ژوند کې ولیدل د ډیرو خلکو، زه اوس هم په دې باور یم چې په سلو کې د شپېتو خلکو خپل نمونه نه دي خوښ، او دا هم په دې چې یا تصادفي پرېښول سوي دي او یا داسې دي چې د خپلې زمانې او د خپل حالت نمونه نه دي. درېیمه خبره هم په دې کې وه چې د تخلصو په پروسه کې هم هر وخت داسې ستونزه وه. زلمی به ځوان سو، په مکتب کې به لس دولس سمته ورسېدی، یا به څه د ادبي کارو او سیاسي او اجتماعي ژوند سره سر و کار سو، او ورته بیا چې ځان ته یو تخلص انتخاب کړي. محدود به داسې وه چې د یو مشهور سړي زوی به تخلص به معلوم و. مثلا پلار به استاد رشاد و، نو د زامنو تخلص به معلوم و. لیکن ډیرې بد اسی وچ دی په یو تخلص پسې ګرځي نو چورت پیو وا چورت پیو وا چې نوم کړي مثلا ول زهیر تخلص ځم دا به خوښ خو سبا چې به کتل زهیر به بل شاعر ول لوسند او لیکوال بل سړی بو بیا په جستون ز سرخته او بیا به د نوم اخستی بدلاوه بیا ما خپل یو ور دوه ور په ژوند کې تاسی دغه بدل کړی
تخلص بدل کړی دی
نو په دې سلسله کې ما پر یو کار شروع وکړه او تقریبا په عیسوی حساب په 1980 کال کې زه په کویټ کې په یو حالت کې واقع وم په هغه ځای کې ما د مصر و یو امام اعظم ته مکتوب نوشته کې چې هغه د هغه ځای د پوهنتون رئیس او په حنفي شارع کې د فتوا حق دلودي او تر اوسه هم لري دا رسم د نمونه پوښتنه وکړه چې دغه نمونه نو څنګه دي دا د اسلام سره د مذهب سره د اناناتو سره څنګه اړیکې لري هغه ماته ولیکل په هغه وخت انټرنیټ دا خبرې نه وې خطونه و ده ماته دا خط را نوشته کې ویل چې نوم د ملت او د قوم مونږ کوي سیمه ییزه مسله ده د اسلام سره هیڅ ډول اړیکه نه لري فقط په یو حالت کې د اسلام سره اړیکه لري چې ځتی اسلامي نومونه به نه شول کیږي دول مثلا پیغمبر داسې نومونه لاتو مناتو عزاو چې د هغه وخت د بوتانو نومونه و خصوصا د شوز بوتانو نومونه و دا به وینې نه شي
سړی یا ځینې کسان دي د اسلام په تاریخ کې ډیر غندل شوي دي کنه لکه شداد او نمرود
نو په دې باره کې ما کوشش وکړ چې د نمونه یو لیست جوړ کړم او هغه د کتاب د پاره هم نو دا مې راټولول او زما منبع هم زیاتره د شاعرانو کتابونه و د لیکوالو کتابونه و ششه دا
شغله نظری کتاب جوړولو نیتم پاول کې نو نو به دې څل لپاره راټولول
خو ذوق مې داو ځینې پروژه اکثره کېدای چې په سر کې د کتاب په شکل نیوي مثلا ما به شپون صاحب داستانونه لوستل او کله کله چې په یو لاند ښکلې سمه جمله رالل هغه به مې ځینې نوشته کړل د نوم په حیث به مې کړه یا به مثلا
ټوله جمله به دې نوم کړه
یا یو کلمه یو
جمله کې به یو کلمه وه
او هغه ته مې خپل سټنډرډونه ایښي وو مثلا هغه سټنډرډ دا و چې باید اول پښتو وي که پښتو نه وي ډېر باید مرواج وي لاند وي مانادار وي دغه ټوله معیارونه مې ورته ایښي وه ډېر اوږد نوم بې معنا نوم او بل بده معنا ځینې ونه ایستل سي مثلا ملا مشکلام تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب الله خان د دورې یو ډېر ستر عالم و او مشک هم تاسو پوهیږئ چې خوشبویه ماده ده چې وایي د هوسۍ د یا د چین د یو هوسۍ د نو څخه یا د نو د یو برخې څخه پیدا کیږي اما په کندهار کې د هغه اصطلاح داسې وه چې دا مشک بیا نه ویل مشک بیا ویل نو هغه سړی چې به مشک نوم پرې ایښی و هغه به مشک سو او مشک هغه ځک یا دغه ته وایي چې شلومبې اوبه به سخوانه پشکې کې دغه کولې نو په دې خاطر ما په دې کې هم داسې کوشش کړی دی چې هغه نمونه
چې زمینی ډول هم
بده معنا ځینې و نخسته سي په یو کلتور کې د خلکو په یو فرهنګ کې مثلا ما داسې نمونه ولیدل زما ځینې دوستانو مثلا په جرمني کې او په امریکا کې هم در ما در مخه ځینې کتابونه لیکلي دي په هغه کې هر څه چې پښتو وه هغه یې راټول کړي دي او دې چې نه دي کتلي مثلا ما د یو دوست په د نمونه په کتاب کې ولیدل چې ول مامته پر لور کېږده لیکن د دې خبرې غلطي په دې کې ده چې مامته په هر ځای کې خصوصا زموږ د کندهار په پښتو کې د مزرعې یا کښت هغه ځای ته وایي چې معمولا پر سړکانو بازارو وي او خلک ورځي هلته د رفع حاجت لپاره نو داسې یو نوم څنګه سړی باید پر یو لور باندې مثلا کښېښولی شي
د نومونو مختلفو اړخونو ته تاسې توجه وکړه د خلک چې دي ګمان کوم تر ډېره حده پورې همدا اصول چې تاسې وضع کړي دي دغو ته په شعوري یا لاشعوري ډول پام هم کوي اوس ګوره ما هلمند نوم اورېدلی دی یو چا به ممکن ایشی اباسین نوم خو مې ډېر اورېدلی دی لیکن کوکچه هم یو دریاب ی کوکچه نوم نسته معلومیږي چې دلته بیا لغه آهنګ سره خبره تړلې ده مرغان دي د ګربت نوم سته د باز نوم سته درسته ده چې دا
زمری نوم سته
د زمری نوم سته لیکن ځینې نور نومونه چې دي هغه به بده معنا هم نه لري لیکن داسې په غوږو به شنه لګي شي هغه نوم به بیا خلک نژدې دا خوش خوش خوشه معنا لري لیکن چې ویلې کې بیا خوش ته هم ورته دی بیا هغه خوش د ښه معنا نه لري خلک بیا دې شي ته یو قسم پام کوي داسې تر ډېره حده پورې گمان کوم دغه معیارونه تاسو یعنی هم د آهنګ معیار هم هغه معنا سه احتمالا کلیش سه څوک بل رقم تعبیر کی یا زمینی معنا بدایي او هغه بدنی تاسو دغه شانو ته ډیر کتلی دي
ما جاتب کتلی دي مثلا زموږ په ډیرو ځایو کې پر پښتنو کې پر یو سړی باندې شاجی نوم شول سوی دي شاجی شاجی خان او دا په ډیرو ځایو کې عادي مرواج نوم دی خو کله چې خلق مهاجر سوی دي خلق چې کابل ته راغلي دي مثلا په پارسی ژبه کې شادی یا شین په کندهاري تلفظ سره نشي تلفظ کولای دي اکثره شین تلفظ کوي نو یې شادی تلفظ کوي خو کله چې شادی ته ولاړ سي بیزو ځین جوړیږي
ښاغلی نصری تاسو په خارج کې اوسئ له ډیرو کلو راهیسی او تاسو اشاره وکړه چې ځینې نور کتابونه هم لیکل سوي دي نمونه او هغه هم دغه هغه لیکوال چې په افغانستان کې اوسي هغه نه دي لیکلي هغه افغانان چې په بهر کې اوسي هغه لیکلي دي په امریکا کې یا په اروپا کې څنګه دا خو به د مهاجرو افغانانو یو خاص پرابلم هم نه وي چې دوی ماشوم دنیا ته راسي چې دوی له خپل کلتوره بیل سوي دي نو ارې اقل هغه د نوم په ذریعه خو باید له خپل کلتور سره یو رابطه ولري
دا به وي لیکن خو یو خبره داره چې په خارج کې اول د څېړنې امکانات تر داخل ډیر دي په داخل کې دا یو ضرورت دی د یو کسبي خلک دی اکاډمۍ خلک یې پکې هلته د خلکو ژوند چې نوکې مسؤون دی دا ډېره د یو شخصي اصطلاح ذوق او شوق مسله پکې کې مطرح ده لیکن کارونه باندې سوي دي هغه خلک هم یو څوک چې زه پیژنم په امریکا کې هغه بابای نومیږي هغه د کندهار دی بل څوک هم فکر کوم چې د مشرقي یا د دې دی په جرمني کې دی کتاب یې لیکلی دی په فرانسې کې هم یو سپینږری چې په قوم احمدزیو د کلو کلو څالته اوسیږي هغه یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې لیکلی دی خو زما کتاب تر ټولو څخه زما په اند البته دا دی چې ډېر د میز عملي کتاب دی په داسې حال کې چې د هغو هغې یو ډول تحقیقي او د څېړنې کتابونه دي مثلا عربي نمونه مثلا ما عربي نمونه هغه راوړي دي چې زموږ په کلتور او ادبیاتو کې هر وخت و لکه لیلا لکه مجنون سکینه مثلا غزنفر مثلا او بل په دې کتاب کې ما ځینې میکانیزمونه هم پیشنهاد کړی دي غزنفر صاحب که مثلا د سړي خپل نوم هم حتی نه یې خوښ چې مور پلار پرې شي دي هغه هم اړولای شي مثلا ما سلیمان لایق په دا مقدمه کې مثال ورکړی دی د ده نوم نه سلیمان دی تخلص وی البته لایق دی خو د خپل نوم نو خوښ تی هلته ما راوړی دی چې شي مجدد دی
غلام مجدد
غلام مجدد دی خدا چې د ده نو خوښ د ده البته حق دی د یو د تخلص شاون نوم یې مور سره بدل کی د هغه څخه سلیمان او لایق شه شاو یا مثلا د دری شاعر واسف باختری د ده نوم واسف نه دی د ده نوم محمد شاه دی خو د ده محمد شاه نو خوښ کله چې باختری تخلص شوی خپل نوم یې واسف سره راوړ اوس ټول خلک دی واسف باختری بوري
شغله نظری تاسو دې نمونه له موضوع سره په هر حال دلچسپی لري او دې دې دلچسپی لوی ثبوت هم دا دی چې په دې موضوع دا د 350 مخه کتاب لیکلی دی لوی کتاب دی تاسو یو وخت په افغانستان کې ژوند کاو څو لسیزې پخوا مثلا څلوېشت کاله پخوا چې تاسو وی په قندار کې یا په کابل کې زنه پېژم او اوس چې دا بیا په افغانستان کې یا سیاله افغاني ټولنې
سره او غواړم چې ژوند وکم
او غواړم چې ژوند وکم په دغه دوران کې په نمونو کې څه تفاوت ویني په دغه دوه دورانونو کې
ډېر تفاوتونه راغلي دي مثلا په څلوېشتو مو ډیر شو مو کلو کې په خوا به مثلا په شوزندلو نمو کې یوازې به فاطمه او به عائشه او به داسې نمونه و ورسته نمونه را هوتل چې نو کې مدرن تر و مثلا د کریم څخه به کریمه جوړ کړ د شفیق څخه به شفیقه جوړ کړ د فوزیه را هوتل سره درځي چې عربي به سونه به د لودل لیکن ډیر باغ سي دغه نو یعنی نوې سټراکچر او نوې ساختمانه په اصطلاح د لودي نو دا کریمه او فوزیه او دا نمونه را هوتل ورسته بیا نور نمونه را ووتل چې هغه ډېر ښکلې نمونه وه مثلا زرلښته را ووتل چې پخوا نه وه زرپاڼه را ووتل او حتی مهمه دا ده چې دغه رقم نمونه دستي دري ژبې ته ولاړل ما په سلهاو د دري ژبې نجونې لیدل دي چې زرلښته یې نوم متعدي به زرلښته بلل ما چې هم دلته ار نوم راوړی دی دا مې ورته ویل دي که په دري ژبه کې دا نوم کښېښول سي یا په دري ژبې ماشوم باندې کښېښول سي نو تلفظ به د پښتو څخه څه توپیر ولري؟ مثلا زرلاشته به زرلاشته وي.
شغله نظری افغانستان خو افغانستان دی، پر پاکستان کې پر پنجابیانو کې ما لیدلې دي ځینې پښتو نمونه، مثلا پلوشه ما پنجابی لیدلې دي، پلوشه نمیشي دغه د پاکستان قاضی قزات د اوسنۍ قاضی قزات دی، دا پنجابی دی خو یو لوري پلوشه نمیشي. زه فکر کوم چې قانون ښکلې نو نور کلتورونه او کلچرونه هم در سره مانی.
بالکل، ما د پاکستان د تیر جمهور رئیس ما چې د بیوګرافي یا یو کتاب په پارسی چې ترجمه شوی دی په دري ژبه لوستل دی
په پښتو ترجمه شوی دی، مشرف
او د مشرف په کې د یو لور نوم پښتو زما په یادیږي. ما ډېر نومونه په دې کې داسې اخیستي دي چې مثلا زه په انګلستان کې یو بانک ته تللی یم، خپل عادي کار مې خلاصاوه، نجلۍ څه مې پوښتنه کړې ده چې څه نوم یې دی، دلته نوم زړیږي، نوم یې سم دم پښتو نوم دی، پوښتنه مې کړې ده په خپله معنا نه په پوهېږي، وایي زه د هندوستان یم، اما دقیقا پښتو نوم دی او دا دې معنا لري چې د جلا کېدو در مخه دا خلک د پښتني سیمو څخه و هند ته تللي دي، بیا په نسلونو نسلونو کې ژبه هېره کړې ده، دا په معنا نه پوهېږي.
ښاغلی نظري، دا کتاب خو پر حال ډېر نمونه لري، لیکن دا داسې لړۍ ده چې تمامېدونکې هم نه ښکاري. څنګه آیا نیت لري چې دا کتاب بیا هم پسې غني کوي، بډای کوي؟
ما اوس دستي 350 نمونه نور د کړي دي، نور لیکلي دي، چون کتاب اوس خلاصوي دي. زه غواړم چې البته د ځینو دوستانو په مرسته ژبه هم نو کې تر پخوا سمه کم، او دلته د هر نامه سره ځینې مثالونه هم راغلي دي، خصوصا په دریو په پښتو شعر کې، که پر دغه شعرو ځینې نور شعرونه ور اضافه سي چې هغه نوم پشکې کې راغلی وي. نو په دې لحاظ دا کتاب هر وخت د انګریزي په اصطلاح اپډیټ غواړي، او زه به تر څو چې ژوندی یم په منظمه توګه به دا اپډیټ کم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د دوه حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې فریدا سیفی لولي.
د ژوند مشکلات. استاد د اوبوډه کپیاله را اوچته کړه، په لاس کې نیولې یې وساتله. شاګردانو ته یې وویل دا به څومره وزن لري؟ چا وویل یو خورد، چا دوه وبلله، چا بل اټکل وکړ. استاد وویل زه هم نه پوهیږم چې څومره به وي، خو په هر حال وزن یې ډیر نه دی. اوس دا پوښتنه کوم چې کمه پیاله څو دقیقې په لاس کې وي څه به را پیښ شي؟ ټولو ورته وویل هیڅ نه. استاد بله پوښتنه وکړه کمی یو ساعت په لاس کې وي څه به را پیښ شي؟ شاګردانو ځواب ورکړ په لاس به دې درد شي. استاد بیا هم پوښتنه وکړه که تر ماښامه مې په لاس کې وي څه به را پیښ شي؟ شاګردانو په خندا ورته وویل استاده لاس به دې شل وي، د کور په ځای به روغتون ته روانې. استاد وویل د ژوند مشکلات همدغسې در واخلئ، که په ذهن کې څو دقیقې در سره وي پروا نه کوي، که په ذهن کې ډیره موده وګرځوئ دردوي مو، او که مو لا ډیره موده په ذهن باندې بار وي له پښو مو غورځوي او فکر مو شل کوي. برکت دلاره په غاړه د ناست سوداګر مخې ته په ایخي تختې باندې لیکلی وو زړوند یم لما سره مرسته وکړی. یو ځوان چې غرمه مهال هوري تیریده د تختې څنګ ته ایخي خولې ته وکتل، پام شول چې لا نابینا سره چا مرسته نه ده کړې. ځوان د تختې په شا بل څه ولیکل، همدا شاتنې خوای را مخې ته کړه او لاړ. مازیګر چې ځوان بیا هوري تیریده د نبینا مخې ته په یخې خولۍ کې ډېرې پیسې ولیدې. نابینا له آواز او پیژند او پوښتنه یې ورنه وکړه، تا په تختې باندې څه لیکلي دي چې معجزه وشوه او هر څوک پیسې راکوي؟ ځوان ورته وویل، ما لیکلي دي چې پسرلی دی خو زه یې نه وینم. نابینا لا د دې جملې په باره کې فکر کاوه چې ځوان زیاته کړه، په ژوند کې هر برکت په تغییر کې دی. که هر وخت پوه شوې چې روزګار دی په ټپه ولاړ دی، لاره بدله کړه، یو څه بدلون یا تغییر راوله، چارې به خامخا سمې شي.
بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې مو تیرونی د چینی حکیم کنفوسیوس د ژوند او زمانې په باره کې خبرې واورېدې. د راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ په خبرونه کې استاد نجیب منلی د کنفوسیوس د آثارو او افکارو په باره کې معلومات راکوي.
اوس به راشو د کنفوسیوس فکری نظام ته. د کنفوسیوس فکری نظام څو اساسات لري؟ یو دا چې د چین هغه پخوانی مذهبی اساسات چې مخکې له دېنه چې دا ګډوډي او دا تفرقه رامنځته شي د امپراتوریو د وختونو، دی غواړي چې هغه بیرته احیا کړي، او د دې د احیا دپاره دی په زړو متنونو باندې تکیه کوي. مګر زاړه متنونه داسې شیان دي چې په هغه وخت کې تثبیت شوي نه دي، لیکل شوي نه دي، شاید په آرشیفونو کې د یاداشتونو په بڼه چا سره موجود وي، سینه په سینه ګرځي. نو کنفوسیوس دغه متنونه راټولوي او دا له سره تعبیروي او په خپل نظر یې تعبیروي. یعنی هغه څه چې دی د زاړه مذهب احیا بولي، په حقیقت کې یو نوې لار ده چې دی ورته وده ورکوي. مګر دی هیڅکله ځان د یو مذهب بنسټګر نه بلي، د زړو متنونو په زده کړه باندې او د زړو متنونو په تعویل باندې ډېر زیات تاکید کوي او خپله ټوله فلسفه په همدغه باندې سره جوړوي. او هغه اساس چې دی د تعلیم دپاره ږدي 2500 کاله مخکې د شلمې پیړۍ د دویمې لسیزې پورې چې په چین کې امپراتوري له منځه ځي او جمهوریت رامنځته کیږي، تر دغه وخته پورې د چین تعلیمي نصاب په همدغو اساساتو ولاړ دی.
یعنی تر 1911 کال پورې په چین کې جمهوریت راځي،
تر دغه وخته پورې د چین تعلیمي نصاب، د چین د امتحانونو نصاب همدغه د کنفوسیوس هغه د تعلیماتو مجموعې دي چې کله 1212 کتابونه پکې شاملېږي. نه د کنفوسیوس د وخت اثر دی یا د کنفوسیوس خپل اثر دی. البته کنفوسیوس په خپله څه نه دي لیکلي، د ده یاداشتونه، د ده خبرې، د ده شاګردانو راټول کړي دي او په د زمانې په اوږدو کې انسجام موندلی دی، خو په ده پورې تړلي ګڼل کېږي چې په دې کې څلور کتابونه دي او 15 اصول یا قانونونه دي چې هغه ته 15 کلاسیک وایي. دغه څلور کتابونه، لومړی کتاب یې لویه زده کړه ده. لویه زده کړه په حقیقت کې یو څو لنډې مقولې دي د کنفوسیوس او په هغه باندې بیا د شاګردانو ډیر اوږده تفاصیل لیکلی دي. دویمه برخه یې ثابت محور یا ثابت چولیز یا ثابت منځ دی، ځکه چې د کنفیوسیوس په عقیده هره ټولنیزه فلسفه باید د انسان په محور باندې جوړوي، طبیعت او د انسان ترمنځ باید همغږي موجوده وي، او د دغې همغږۍ د ایجاد دپاره یو ثابت محور ته ضرورت دی. د ده خبرې او مرکې دي، او بیا ورپسې د ده د یو شاګرد یا د ده د لمسی شاګرد په حقیقت کې، ځکه چې په 300 کې دی پیدا شوی دی او په 209 کې مړ شوی دی، د منچی یا په لاتیني استرا د منسیوس اثر دی چې د منسیوس په نامه یادیږي یا د منچی په نامه یادیږي. دا هغه څلور عمده کتابونه دي. بیا د دې تر څنګه 15 کلاسیک چې ورته وایي د شعرونو یا د سندرو کتاب دی،
چې مخکې تاسو د قوانینو په نامه یاد کړل،
دا د قوانینو په نامه وو چې په هغې کې د شپږمې او پنځمې میلاد مخکې پیړۍ 315 شعرونه، چې یو پکې ولسي شعرونه دي، یو درباري شعرونه دي، او یو د ټول منلي شعرونه دي. دا راټول شوي دي، کنفیوسیوس پخپله راټول کړي دي. ویل کېږي چې د 3000 شعرونو ترمنځ دغه 300 شعرونه انتخاب کړي دي، او په دې کې ټول موضوعات شته. بل یې د تاریخ یو بنسټ یا قانون دی. دریم یې د بدلونونو قانون دی، چې هم ټولنیز بدلونونه په نظر کې نیسي او هم د انسان داخلي بدلونونه. څلورم یې د رسومو یا د مناسکو کتاب دی، او پنځم یې د پسرلیو او د منو تاریخ دی، یعنی د هغه وخت چې د پسرلیو او د منو امپراتوري وه، د هغه وخت تاریخي کیسې دي چې دا ثبت شوي دي. د کنفیوسیوس د فلسفي اساس موږ ویل چې د مرکزیت په انسان باندې دی، او د مشرانو او د پخوانیو درناوی یو اساسي ټکی پکې ګڼل کیږي. په کورنۍ کې باید چې د مور او پلار اطاعت وشي، په ټولنه کې باید چې د پاچا یا د خان یا د مشر اطاعت وشي. مګر په عین زمان کې انسان مکلف دی چې که مور او پلار په کور کې یوه ناسمه کړنه ترسره کوي، په ډیر درناوي ورته یاده کړي چې دا کار د کولو نه دی او سمه لارې دا ده. او که چیرې په ټولنه کې پاچا یا مشر هم کومه اشتباه کوي، باید چې سړی د اطاعت سره سره ورشي او هغه ته سمه لار وښیي. د مذهب په شکل باندې د کنفیوسیوس تعلیمات ډیر وروسته تنظیم شوي دي، او د دې
ډیر وروسته نه منظور ده چې د ده په ژوند کې نه،
د ده په ژوند کې نه دي تنظیم شوي. او د دې مذهب د ایجاد علت هم دا و چې په دغه وخت کې مختلف مذاهب رامنځته شوي دي. بودیزم په هند کې ډیره پراخه وده کړې، او چین هم تر ډیره حده تاثیر لاندې نیولی دی. د نیکونو د ارواو پالل چې وخت کې د مرکزیت خواته رجحان ورکاو، بیخي تیتو پرک شو، او هر چا خپل خدایان لرل، د بل چا په غم کې نو، د بل چا سره یې ګډ منافع نه درلودل، ګډ هویت ورسره نشو پیدا کولی. نور هم د فلسفي او اجتماعي نظریات، هر ډول نظریات رامنځته شول، د بیل بیل فرهنګونه را سره یو ځای شول، نو هغه اصالت د منځ ته، او دغه اصالت د بیرته احیا لپاره د کنفیوسیوس نظریات د کتابونو په شکل ولیکل شول، او د دینه یو رسمي دولتي مذهب جوړ شو. چې و موبایل چې د شلمې پیړۍ تر پایله پورې دا د چین رسمي مذهبي فلسفه وه.
استاد منلی چې د یو مذهب مشري په چین کې لکه کنفیوسیوس، نو موږ خو باید د هغه نظیر وبولو، د مفهوم له نظره د پیغمبر. خو داسې ښکاري چې د چین په حوزه کې یا د هند په حوزه کې بیا دغه مفهوم چې زموږ په ساحه کې موجود دی، زموږ په فرهنګي قلمرو کې موجود دی، د پیغمبر کوم مفهوم، هغه بیا په یغو صدق نه کوي، یعنی تشبیه کولی سي ورسره، خو بنیادی فرق لکه چې پکې ډیر دی.
بنیادی فرق دا دی چې زموږ په حوزو کې پیغمبر هغه څوک دی چې خپل ځان د یوې پورتنۍ ارادې مظهر بولي، او د پورتنۍ ارادې له مخې خلکو ته سمه لارښوونه کوي. کنفیوسیوس په خپله دا ادعا هیڅکله نه ده کړې. ځان یې د لوی ارادې مظهر نه دی بللی، که څه هم خلک دې ته رابلي چې د یو واحد اصل یا د یو واحد ذات پالنه وکړي، د هغه پرستش وکړي، او د ډیرو زیاتو خورو ورو خدایانو نه تیر شي، ځکه چې دغه ډیر زیات خدایان چې د طبیعت هرې پیښې ته یو خدای منصوبه یو رب نه منصوبه وي، دا د ده په نظر په حقیقت کې هماغه د یو واحد ذات بیلې بیلې جلوې دي. نو د دې په ځای چې په جلوو باندې مشغول شو، کیدای شي د واحد ذات خواته لاړ شو. نو دی په فلسفي لاره باندې هغه څه ته رسېدلی دی چې زمونږ د حوزې پیغمبران د وحیې د لارې ورته رسېدلي دي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه فرق باید بیا هم وساتو چې دلته د یو بشري فکر مرکزیت د یو الهي تعلیم په نسبت باندې ډېر قوي دی.
یعنی کنفیوشیوس باید د یو حکیم او فیلسوف په سترګه وګورو،
د یو فیلسوف په سترګه باید ورته وګورو، د یو ستر لارښود او د فکر د بنسټګر په سترګه باید ورته وګورو.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په بله غنه کې د کنفیوشیوس او د هغه د افکارو په باره کې نور معلومات اوریدای شي. اوس اجازه غواړو، پیسې توسي. Thank you.